افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده. ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش وروستیو بریدونو ته په پام د طالبانو په مشرۍ حکومت وایي د دغې ډلې د ځپلو لپاره پر یوې نوې طرحې کار پیل کړی دی.
شاید په ډېر لنډ وخت کې به د دوی دغه کوم تحرکات چې دي دا به په بشپړ ډول باندې له هېواد څخه تورېږي.
په خوست کې هم پر اړو کورنیو یو این ایس سی آر د نغدو پیسو د ویش لړۍ پیل کړه.
نن با 1500 به وزل کورنیو ته نغد یو سلو 1500 ډالر ورکول کیږي.
په اورزګان کې د کرکټ د سیمه ایزو ډلو ترمنځ سیالي پیل شوه.
انټر کلب لوبي دي چې د کرکټ پوسټ د خاصه په ټولو ولایتو کې په لار اچول سوی دي چې بیا به یو ټیم منتخب کیږي هغه وزي په کندهار کې به لوبي کوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د ټولو هغو کسانو د پټو شتمنیو په اړه باید پلټنې وشي چې نومونه یې د پانډورا په نوم سندونو کې افشا شوي دي.
زما خپل خیال دا دی چې اب ډیر زیات لوی ایڈونچر بنه کوي سدا سي کار بنه کوي چې هغه سره مشکل جوړ شي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي د ماشومان لپاره او جون پشه بوکي. خولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل دا خبرونه اوروي.
د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې د داعش ډلې پر ضد عملیات کړي دي. یوناما په کابل کې پرونی تروریستي حمله وغندله او ایران له ملګرو ملتونو غواړي چې په تهران کې د هغه برید په اړه خپل دریز روښانه کړي چې اسرائیل یې پړ پرې بللی. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت ویاندوی د طالبانو ځانګړي قطعې د کابل په 19 ناحیه کې د داعش ډلې پر ضد عملیات کړي دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال او ویاند ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر ولیکل چې د تیرې شپې په عملیاتو کې د داعش ډلې یو مرکز په بشپړ ډول له منځه ولاړ او په کې ډیره د داعش ډلې غړي وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې تیره شپه د کابل په خیرخانه مینه کې یو چاودنه او وروسته د ډزو غږونه اوریدلې دي. دا معلومه نه ده چې دا چاودنه او ډزې د طالبانو له عملیاتو سره څومره تړاو لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په کابل کې د عیدګاه جومات ته نږدې د فاتحې پر مراسمو چاودنه غندلې. د کابل د عیدګاه جومات مخې ته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د مور د فاتحې پر مراسمو پرونۍ حملې د کورنیو چارو وزارت د ویان قری سعید خوستی په وینا لږ تر لږه دوه کسان ووژل او درې نور یې ټپیان کړل. خو د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې په دې برید کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او له 2 زیات نور ټپیان دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما پر ټویټر په یو بیان کې ویلي د دې مذهبي مراسمو پر ګډونوالو برید چې په نتیجه کې یو شمیر کسان مړه او ټپیان شول غندي. طالبانو د دې برید په تړاو د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی. که څه هم طالبانو په داعش ډلې پورې تړلې کړی د عیدګاه جومات مخې ته په چاودنه دخیل بللي، خو داعش ډلې تر اوسه په خپله په دې اړه څه نه دي ویلي. راپورونه وایي چې یو افغان وګړی چې تاجکستان ته د اوښتو هڅه یې کوله طالبانو یو افغان وګړی چې تاجکستان ته د اوښتو هڅه یې کوله وژلی او یو بل یې په ګډ سرحد کې نیولی دی. له تاجکستان سره په سرحد کې د پراته ولایت بدخشان په اشکاشم ولسوالۍ کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه د شنبې په ورځ شوې ده. د سرچینې په وینا پیښه هغه مهال وشوه چې شاوخوا 2000 کسانو غوښتل له دې سیمې تاجکستان ته واوړي او طالبانو د هغو مخه ونیوله. په بدخشان کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر افغانان او په تېره د بدخشان او د شمال د نورو ولایتونو ځینې اوسیدونکي د ګډ سرحد له لارې د منځنۍ آسیا هېوادونو ته تښتېدلي دي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. ایران د اټومي انرژي لنړیوالې ادارې IAEA غوښتي دي چې تهران ته نږدې د سنټر فیوژ د پرزو د جوړولو پر یوه فابریکه د جون د میاشتې د برید په اړه چې ایران یې پړه پر اسرائیلو اچولې ده خپل دریز روښانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې او تهران ترمنځ د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش په مسله کې لانجه راغلې. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامي نن وویل د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د تروریستي حمله چې په نتیجه کې په کراج سیمه کې د ټسا په نوم اټومي بټې سخت زیانمنه شوه نه د غندلې. اسلامي د څرګندونې ورسره لهغه کوي چې IAEA یو ونې مخکې وویل ل مخکنی موافقې سره سره د دوی څارون کې د بټې تن نه دی پریښودل شوی. تهران د سپتمبر په 12مه منلې و چې نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکوي چې په حساسو اټومي تاسیساتو کې د څار د کمرو سرویس وکړي او فلم اخیستو ته دوام ورکړي. متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر ایران غږ کړی چې د ملګرو ملتونو څارون کې د تاسیساتو ته پریږدي. د ګرجستان د ښاروالیو انتخابات چې د نړیوالو څارونکو په باور له ګډوډیو پرته په نورو برخو کې ښه ترسره شول، واکمن ګوند وګټل. په ګرجستان کې د اکتوبر د دوهمې انتخابات د سخت سیاسي انقلاب په فضا کې ترسره شول او نتایجو ته د ګرجستان د امید ګوند واکمنۍ او د دې احتمال لپاره چې د واکمن ګوند ناسم اجرات ښایي بیا د له وخته مخکې پارلماني انتخاباتو باعث شي د یوې ټول پوښتنې په نظر کتل کېږي. د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون چارواکو نن اعلان وکړ چې د ګرجستان د امید ګوند په سلو کې 46.1 رایې ګټلي او د اپوزیسیون اصلي ګوند متحد ملي غورځنګ په سلو کې 13.1 رایې ګټلي. واکمن ګوند له دې ازموینې څخه د بهرنیو منځګړو په مرسته په ګرجستان کې د اوږد سیاسي بحران د مخنیوي په هدف د اوس مهال لپاره ووخت او له وخته مخکې انتخابات پکې ونه شول او جنوبي کوریا او شمالي کوریا د ګډ سرحد په اوږدو کې د تماسونو کانالونه بیا فعال کړي دي. سول نن وویل د دواړو کوریاګانو ترمنځ له اګست میاشتې راوروسته نن د لومړي ځل لپاره ټلیفوني تماس ټینګ شو. شمالي کوریا د دواړو هیوادونو ترمنځ مخابراتي اړیکې په اګست میاشت کې د جنوبی کوریا او امریکا لګړو پوځي تطبیقاتو ورسته قطع کړی وو.
خبرونه ملازدی رډو واوریدل کوم وخت وی دا خبرونه او نور خبرونه په تفصیل ولولې د ازادي رډو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رډو تکای اورګیا ازادي رډو تکای کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وروستیو بریدونو ته په پام د طالبانو په مشرۍ حکومت وایي دغه ډلې د ځپلو لپاره پر یوې نوې طرحې کار پیل کړی دی. طالب چارواکي وایي دغه طرحه د بشپړېدو په حال کې ده او ډېر ژر به یې عملي کړي. د طالبانو چارواکي د داعش په وړاندې د نوې طرحې د جوړېدو خبره داسې مهال کوي چې تېره شپه د کابل ښار په 12مه امنیتي حوزه کې د داعش ډلې د یو پټن ځای د له منځه وړلو په هدف عملیات ترسره کړل. نور حال په دې رپورټ کې.
په کابل کې د تیر ورځې 14 او لاهغې وروسته د دې ښار د 12مې امنیتي حوزې اړوند په سیمه کې د اسلامي دولت نومډل یا داعش پر وړاندې عملیاتو اندېښنې راپورته کړې دي. که څه هم د یو شمېر راپورونو پر بنسټ د داعش ډلې فعالیتونه ورځ تر بلې مخ په پراخېدو دي، خو طالبان لا هم د ځان او خلکو پر وړاندې ګواښ نه بولي. د طالبانو د رسنیو برخې وغړي بلال کرمی نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل د دې ډلې د لمنځه وړلو لپاره په یوې طرحې کار روان دی.
اسلامي امارت مجاهدینو د دې پر وړاندې باندې په ډېر منظم او دقیق ډول باندې د ټول هیواد په کچه باندې نظر کولول او لمنځه وړلو لپاره یو دغه لري او طرحه لري چې انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به د دې دغه کوم تحرکات چې دي دغه هم نامرئي دي،
خغلی کریمی وی داعش وس هم د افغانانو او طالبانو لپاره ګواخ نه دی او ډیر ژر به لمنه ټوله شي. طالبان داسې مهال د خبره کوي چې تیر ورځ د کابل ښار ادګا جماعت مخې ته د خلکو پیوی ګڼګونی 14 لک تر لک دوه کسه ووژل او درې نورې ټپیان کړل. کڅه هم تر اوسه د دې پیښې مسولیت کومې وسلواله ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبان وایي ښایي د داعش ډلې ځینې کړې د دې برید تر شا لاس ولري. له دې 14 وروسته تیر شپه ناوخته د کابل ښار د 12مې امنیتي حوزې اړوند د خیرخانی په سیمه کې طالبانو د داعش ډلې د یو پټنځای د لمنځه وړلو په مخ عملیات وکړه. د طالبانو ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح‌الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې عملیاتو کې د داعش ډلې یو ځاله لمنځه وړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو یو بل ویان بلال کریمی اسوشیټ پریس خبري اژانس ته ویلي وو چې طالب جنگیالیو په پروان کې د داعش پر یو پټنځای برید کړی چې د دغې ډلې یو غړی وروژلی او څو نور یې نیولی دي. طالبان د اگست په 15مه کابل ته ننوتل او په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. پرونی حمله کابل کې د طالبانو له وخت د رسیدو وروسته دوهمه خونړی حمله و. د طالبانو د واکمنۍ په دوهمه اونۍ د اگست په شپږویشتمه د کابل هوایي ډګر ته څیرمه هم خونړی چاودنه وشوه چې پکې څه باندې 120 کسان ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول چې مسؤلیت داعش وسله والې ډلې په غاړه واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یو وار بیا د افغانستان روغتیایي وضعیت اندېښنه وښوده او خبرداری ورکړ چې په دې هیواد کې د ډیرو ژوند ګواښونکو ناروغیو د درملنې امکانات کم شوي دي. په عین حال کې یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق ویلي چې په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو لسګونه سیار ټیمونه په دندو ګمارل دي. نور په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه خبرداري ورکړي چې دغه هیواد د روغتیا حالت مخ په خرابېدو ده. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان څنګه پرون په خپل ټوټر لیکلي روغتیا پالنې ته لاسرسي کم شوه. د ځینو عمده ناروغیو او ستونزو یادونه شوې. د بیلګې په توګه ویل شوی چې د شری یا سرخکان او نسناستیا اسهال پیښې ډېرې شوې. د کووید 19 په وړاندې مبارزه هم په څه بلل شوې او ورسره د پولیو د پیښو د زیاتېدو د یو ستر ګواښ یادونه شوې ده. روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه همدار زیاته کړې چې ناڅه 50% ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. تر دې شاوخوا لس ورځې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدریس ادهانم ګبریسس په خپله کابل ته تللی و. هغه د کابل د سفر پر مهال او څو واره وروسته د افغانستان روغتیایي سکتور له سقوط سره مخ وباله. په افغانستان کې تیر شل کاله د روغتیا په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې شوې. د مور او ماشوم مړینې کمې شوې. د پولیو د له منځه وړلو او نورو برخو کې هم پرمختګونه شوي. دا لاسته راوړنې اوس له جدي ګواښ سره مخ دي او د هیواد روغتیايي سیستم هم د سقوط په درشل کې ده. د کله چې د اګست 15 طالبانو په افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد باندې د ځمکې او هوا له لارې د خوراکي او غیر خوراکي موادو او اړینو درملو انتقال د څو اونیو لپاره ودرېد. د چاري دغه هیواد روغتیايي سیستم په وارد مخه د کووېډ 19 څو څپو ځپلې او له خطر سره مخ کړ. تازه پورشته یو الکترولوګ دوه نه یو کې ځینو نړیوالو سازمانونو او خیریه بنسټونو بیا بیرته له افغانستان سره د مرستو د پیل ژمنې کړي. یو هم د یونیسف اداره ده. په یو ویډیو کې چې یونیسف خبره کړي خي د دې بنسټ سیار ټیمونه د افغانستان په لورو پروتو سیمو کې ماشومان ته واکسین لګوي او میندو ته صحي خدمات وړاندې کوي. یونیسف افغانستان څنګه په خپل ټوټر باندې لیکلي، د افغانستان په ډیرو اړمنو او صابلو برو سیمو کې یونیسف د روغتیايي خدمتونو شپېته سیار ټیمونه او د تغذیه د برخې ټیمونه په دنده ګمارلې څو یقیني کړي چې ماشومان او ښځې حیاتي خدمتونو او واکسینو ته لاسرسی ولري.
دغه راز په افغانستان کې له بي وزلو کسانو سره د مرستو د ویش د هڅو په ترڅ کې په خوست کې 500 اړو او بي وزلو کورنیو سره د یو ان سي ار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري لخوا د نغدو مرستو د ویش بلړې هم پیل شوې ده. مسؤلینو په وینا په دې مرستو کې هر کورنۍ ته 150 امریکایي ډالر ورکول کېږي. نور حال په دې رپورت کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیکاری او بیوزدي د خلکو ژوند ستونزمن کړی، د یونیسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ لخوا په خوست کې 1500 اړمنو او بیوزله کورنیو سره د نقدي مرستو بهیر پیل شوی. مسؤلین وایي چې د بیوزله کورنیو سروې کې له ډیر دقته کار اخیستل شوی او دا 1500 کورنۍ د یو پلاوي لخوا د 800 سروې شوي کورنیو له منځه ټاکل شوي دي. د خوست په ولایت مقام کې د یونیسیار استازي ایوب اندیال د نقدي مرستو د ویشلو په ځای کې آزادې راډیو ته وویل
یونیسیار نړیواله موسسه په خوست کې اوس کې ډیر فعالیتونه په مخ وړي چې نن به 1500 بیوزله کورنیو ته نقد 115 ډالر ورکول کیږي او یو څو ورځې وروسته به په ګوربز ولسوالۍ ګلان کې کې وسو کورنۍ ته د شلټر پروسه هم شروع شي.
هغه کسانو چې یاد نقدي مرسته ترلاسه کړه وایي لدې مخکې د غریبۍ په وجه ډېر ستونزو سره مخامخ ول. د باکو لسوالۍ اوسیدونکي نیکمل ویل د دې خوانځي په 12 ټولګي کې دی او پلار د لاس مزدوري کوي. ډېر بي وسدي او د مرستو ته ډېره اړتیا درلوده.
د بي وزل کورونه لیکل د سروي وکړه موږ سره نقدي مرسته وکړه د پیسو ته نن سبو کې موږ ډېر اړتیا لرله. بيخي ډېر زیات زخپل کور کې د کور سرپرست یم، مکتب وایم، 12 سم سم کې امنوري څوک د غاټینه لرم لرم یو پلار لرم هغه دی دیوالونه خختي کور کوي.
حسن ګل یو بل کس دی چې نقدی مرسته تر لاسه کړه. د ویل کاروبار نه لري خو مخکې د دوا درملو لپاره پیسې نه درلودي.
والله خدانه زګه کور یو خپل مرزای لرو بل صدر کوم کاروبار ونه چې میته چې نه وي نور وړه خل خونې دي چې شتانه چې وایې کو زګه دا مو سوسه سره د خدای خو کې زګه دا هغه کې نو در وکه چې می کاروبار سره چلیږي د مرکزی صنعت سره.
بلخوا طالب چارواکو د یونیسیار لخوا 1500 اړمنو کورنۍ ته د نقدي مرستو د ورکړې پروګرام یو مهمه اړتیا وبلله او ډاډ ورکړ چې ولایتي اداره به مرسته کوونکو ادارو ته د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره وړ شرایط برابر کړي. خوست واري محمد نبی عمری ویل یاد مؤسسه د اړمنو کورنیو په ټاکلو کې له ډېر دقت نه کار اخیستی او په رښتینې ډول یې مستحق کورنۍ انتخاب کړي دي.
د یونیسیار له طرفه ماشاءالله دوی یو چنګ کړی و یوه سروې کړی وه تقریبا د 800 کورنۍ وه په هغې کې دا لازم وبلله چې 1500 کورنۍ هغه دي چې عاجل مرستې ته ضرورت لري او په ایندا کې به نورو کورنیو ته انشاءالله یو پروګرام شته چې ونیول شي.
په خوست او یو شمېر نورو ولایتونو کې داسې مهال د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا د نقدي مرستو د ویش بهیر پیل شوی چې په افغانستان کې بیکاري او بیوزلي ډیره شوې ده. د ځینو نړیوالو ادارو د څېړنو پر بنسټ د افغانستان نیمایي وګړي د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په اورزګان کې د کرکټ د سیمه ایزو ډلو ترمن سیالۍ پایل شو. مسولین ویل دغه لوبو څخه هدف دا ده چې د افغانستان د ولایتونو د کرکټ ټیمونو ترمن د سیالۍ لپاره له دې ولایت څخه تکړه ټیم غوره شي. په ورته وخت کې د دې ولایت د کرکټ لوبغاړي له مسولینو څخه غواړي چې د کرکټ د ودې لپاره دې ډېر هڅه وکړي. نور په دې رپورت کې
د لاسونو د پرکار په اورزګان ولایت کې د کرکټ د هغلوب غاړو دی چې نن په مرکز ترنکوټ شار کې تر دوه میاشتو ځندورسته یو ځل بیا د یو بل په وړاندې په سرو او ابي جامو کې لوبغاړي ته سره ووتل. د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ ولایتي مسول خیر الله افغان ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې ډیر لس لوبډلو برخه اخیستل او یو وشتور زیبده و موکړي. هغه وایي یادی سیالی چې د کرکټ بورډ په مالی لګښت پیل شوی هدف یې په اورزګان ولایت کې د کرکټ واده او د لوبغاړو روزنه ده.
کارلس لوبډلو ترمنس ټورنمنټ دی انټر کلب لوبي دی چې د کرکټ بورډ د خاص په ټولو ولایتو کې په لار اچول شوی دی چې بیا به یو ټیم منتخب کیږي هغه ځی په کندهار کې بلوبي کوي. د انټر کلب لوبي نن دوشنبه ده چې پیل سولې د ګراوند به درته جوړیږي او موږ دفتر نه درلودلی هغه دی چې دفتر یې مراته منزور کړلی. نو داسې څه څه شان کرکټ بورډ وادي را سره کړی دی. ان شاء الله چې نور به د روزګان کرکټ ډیر پرمختګ وکړي. ډیر زیات غټ وادي کرکټ بورډ را سره
نموړی له لوبغاړو سره ژمنه هم وکړه چې په نږدې ورځو کې به په اورزګان ولایت کې د کرکټ یو لوبغاړي او د کرکټ یو اکاډمي هم جوړ کړي. د یادو سیالیو په پیلولو سره په اورزګان ولایت کې د کرکټ لوبغاړي هم خوښ دي. لوبغاړو د یو شمیر ستونزو یادونه هم وکړه او له مسولینو یې وغوښتل چې شته ستونزې دې ورته حل کړي. دی وای د معیاري لوبغاړي او د روزونکو نشتون یې اساسي ستونزه ده او له مسولینو یې وغوښتل چې په دې برخه کې جدي هڅې وکړي. لړلې شمس الله او جاوید ازادي راوړی ته ویل
ته مې یو څه زده کړل یو څه په کندهار کې یو څه پر مختګ مشکواله د دغلو بسخه توجه مر ځان ته غواړم چې د ارڅون همکاري د زموږ سره کړی باز مرسته دغه په بغښ کې همکاري وکي. یو رسمي میدان موږ نه لرو چې موږ لوی ور باندې وکړو. وینې چې ډبري ارڅ پراته دي
موږ غواړو د خپل تجارت د خپل کرکټ بورډ سره چې موږ ته اکیډمي راته جوړ کړي ګراوند غواړو. زموږ ځغانيان کرکټان ګراوند ته ډیر ضرورت لري او دغه خپل تجارت دا غواړي چې موږ سره جلس مرسته وکړي.
دا په داسيال کې دی چې د دغلو بوترسنګ په اورزګان ولایت کې په شخصي لګښت هم د کرکټ سیالي روان دي چې تر دا مهاله یې څلور لوبې تر سره شوې دي.
ا
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وی د ټولو هغو کسانو د پټو شتمنیو په اړه باید پلټنې وشي چې نمونه یې د پانډورا په نوم سندونو کې په دې وروستیو کې افشا شوې ده. عمران خان ویلي که ثابته شي چې کوم چا د فساد یا نورو غیر قانوني لارو شته او جایدادونه ترلاسه کړي نو به حکومت په وړاندې مناسب اقدام وکړي. په دغو سندونو کې د پاکستان د مرکزي حکومت د وزیرانو، پوځي چارواکو، سیاستوالو او د بانکونو د چارواکو په ګډون د سوونو کسانو نمونه شامل دي. نور حال زموږ د مشال راډیو د همکار شاهنواز ترکزی په دې رپورټ کې اوري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی د هر چا نوم چې په پندورا پیپرز کې راغلی په زد به پلټنې کولی شي. عمران خان د اکتوبر په درېمه په خپل ټویټر لیکلی د ټیکس غلا کوونکو او درغلی کوونکو لخوا په ناقانونه ډول پیسې جوړول او بیا دوی رسوا کولو باندې د پندورا پیپر ستاینه کوي. وزیر اعظم عمران خان لخوا د درې عبارتونو په ټویټ کې دا هم ویل شوی، حکومت به د هغه ټولو خاریانو تحقیقات کوي د کوم نمونه چې په پندورا پیپرز کې راغلي او که څه هم غلط پکې ثابت شو په ضد به مناسب عملیات هم کوي. پندورا پیپرز په پاکستان کې خپل رپورټ د اکتوبر په درېمه جاری کړ چې پکې د اوسو نه زیاتو پاکستانیانو نمونه شامل دي. په دغه تنانو کې په وفاقي کابینه کې د ناستو وزیرانو او ځینې د اپوزیشن ډلو سیاستدانانو، د پوز د ځینو پخوانی افسرانو، بینکرانو، میډیا مالکانو او د ځینو کاروباریانو په شمول یو شمیر نور نمونه هم شامل دي. په دغه تنانو کې موجوده وفاقي وزیر خزانه شوکت ترین، سینیټر فیصل واوډه، د مسلم لیگ قافی او مشر او وفاقي وزیر مونس الهی، د پخوانی وفاقي وزیر خزانه اسحاق دار دیوزوی، د پیپلز ګوند شرجیل میمن، د سنت وفاقي وزیر خسرو بختیار اورور او د تحریک انصاف ګوند یو مشر عبدالعلیم خان او نور هم شامل دي. په پخوانی فوزي افسرانو کې د پخوانی لیفټن جنرال شفاعت الله شاه، د ټبر د آفشور کمپنی په واسطه په لندن کې جایداد او د پخوانی لیفټن کرنل راجا نادر چې وروستي پاکستان کې سیاست هم شروع کړو، ویل شوی چې دا هم په بهر هیواد کې جایداد ده. د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري د اکتوبر په درېمه د شپې نه وخت د اردو ژبي ټي وي چینل جیو سره په خبرو کې ویلي، وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی غلطي که ثابت شوی کاروائی بکیگی.
اب اس بار بھی جو نام آیا ہے شوکت ترین صاحب،
اس دا وار جو کم نمونہ راغلی نو شوکت ترین پک خپل پوزیشن خواز حق، باقی چیر چا نمونہ پکی دی نو هغوی به هم د دغه عمل نه تیری گلی که څنګه چې د پی ٹی ای وزیران په تیر وختونو کې تیر شوی په چا چې هم تور دی هغه خپل ځان صفا کوي. دلته ته احتساب یو ډیر سخت نظام دی او وزیر اعظم په هغه نظام باندې عمل کوي. پینڈورا پیپر د هغه تحقیقاتي ټیم لخوا جاری شوی رپورټ دی چې په یو سل اولس ملکونو کې د یو نیم سل میډیا ادارو شپږ سو خبریالان جوړ کړي. دغه رپورټ په یو کروڑ او نولس سو فایلونو یا معلوماتي رپورټونو مشتمل دی. په پینڈورا پیپر د عوامي نیشنل ګوند صوبایي ترجمانې سمر هارون بلور هم په خپل ټویټر لیکلي په رپورټ کې د وفاقي وزیرانو نمونه غوښته دی خو د بچا خان د پلویانو نمونه پکې نشته. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق لخوا د جیو ټي وی په ویبپاڼه په یو خبر کې هغه ویلي، په رپورټ کې چې د کومو تنانو نمونه راغلي په ضد یې پلټنې وشي، دغه تنان دیا خو د خپلو هودونه استفاګانې ورکړي یا د حکومت کور ته ولیږي. د پیپلز ګوند ترجمان فیصل کریم کونډي هم په خپل ټویټر د پینډورا پیپر ځینې تصویران او یا سکرین شاټس لګولي او ورته یې لیکلي دي پینډورا پیپرز. تجزیه کار محمود جان بابر وای لکه د تیر وختونو په شان به دا ور هم په دې رپورټ کې دراغلي او تنانو په ضد هیڅ ګام پورته نشي، خو که پورته کیږي نو په هغه کې به بیا د حکومت کوم خاص مقصد وي. نو هغه څنګه
عمران خان صاحب چې کوم په مشکل حل کې لګیا دی د حکومت چلی، زما خپل خیال دا دی چې اب ډیر زیات لوی ایڈونچر بنه کوي، صدا سي کار بنه کوي چې هغه سر مشکل جوړ شي. او دویم کار دا هم کېدی شي چې هغه د یو سو کسانو قرباني ورکي او چې هغه کوم د پریوتې ساک ته دا واپس بحالولو لپاره دا شی استعمال کی او خلکو ته وایي چې وګوره کنه زه په خپل خبره باندې اوس هم قائم یم، وګوره زه خو اصلي سړی خو زه یم چې تاسو حکومت ما ته راکړي.
کومې ادارې چې دغه رپورټ تیار کړي هغه آی سی آی جی معنی تحقیقاتی صحافیانو نړیوال سازمان دی. دوی هم د اکتوبر په درېمه په خپل ویب سایټ خپور شوی او خبر کې په یو ځای کې لیکلي، کله چې عمران خان وزیر اعظم شو وعده یې کړې وه چې پاکستان به د کرپشن او یا د درغلیونه پاکوي، خو د پینډورا پیپرز پلټنې ښایي چې هغه حکومتي تنان چې د عمران خان سره ډیر نږدې پاتې کیږي په خفیه تورې په میلیونونو ډالرو کمپنیانو جوړې کړې دي.
و امردل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د ټولو هغو کسانو د پټو شتمنیو په اړه باید پلټنې وشي چې نمونه یې د پانډورا په نوم سندونو کې افشا شوې دي. په دغو سندونو کې د پاکستان د مرکزی حکومت د وزیرانو، پوځي چارواکو، سیاستوالو او د بانکونو د چارواکو په ګډون د سوونو کسانو نمونه شامل دي. دا سندونه په امریکا کې میش د تحقیقاتي ژورنالیستانو د نړیوالې ټولنې لخوا خپاره شوي. په خپرو شوو سندونو کې د نړۍ د اوسنیو او دغه راز پخوانیو مشرانو د مالي فساد او په بهر کې د پټو پانګونو څخه پرده پورته شوې ده. نور به په دې راپور کې واورو.
د نړۍ یو شمیر رسنیو د یو لړ افشا شوی اسنادو په اړه معلومات خپاره کړي چې د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو د مالی فساد ښکارندوی نه کوي. دا سندونه د پاندورا تر نامه منتشر شوي چې مجموعي شمیر یې 1.9 میلیونه مالی سندونو ته رسیږي. دا اسناد د نړۍ د اوسنیو 15 شهبرانه او 300 پخوانیو مشرانو د مالی فساد ښکارندوی کوي چې د نړۍ د یو نوي هیوادونو چارواکو ته مربوط کیږي. دا اطلاعات تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم لخوا د اکتوبر په ریمنټه خبره شو. یاد بنسټ لا نه دروخانه کړی چې څه ډول یې د قواسناو تر لاس ور رسیدلی. او همدارس د رویټرز خبري اژانس هم په دې اړه ویلي چې په مستقل ډول نشي کولای چې دغه سند پاړه دې ادعا او جزئیات تایید کړي. د لاسوندونه ښکاروي چې د اردن پاشا $100 میلیون د بهرنیو بانکونو لاره په بریتانیا او امریکا کې پایاني کورونو باندې لګولي. د واشنگتن پوسټ ورسپانې لا قوله دغه سندونه ښکاروي چې د کوریو نوک خپنوم یو روسی ښځه چې کلونه یې د روسیې لا ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پټه اړیکې درلوده. په 2003 کال کې په کارایب کې په تورتولا جزیره کې د یو بهرني شرکت لاره تواندل چې په موناکو کې د یو اپارټمان مالک شي. دا سندونه هم درس کوي چې د چک جمهوریت د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د دغه هیواد لومړی وزیر آندري بابش فرانسې ته څیرمه په یو کلی کې د $22 میلیون ارزښت یو کور اخیسته. ښاغلی بابش د یوې تلویزیونی مناظرې په ترڅ کې ویلي چې هیڅ کوم اشتباه کاری نه دی کړی.
ستاسو لا پیغامونو
زموږ کارمندانو سره معاشرت تقریبا لس نس کېږي چې باندې تېر تاریخ په وخت کې هم هغو سره معاشرت مېکوس خیارمو زیات سره مخې د غربته سره مخې نو هیله مې دا ده د مربوطه شاوخوا چې زموږ معاشرت هم وخلي ځکه چې خلک ډېر په غربه کې اخته دي. مننه هیله مې دا ده.
بله السلام علیکم. غزن خانو میګم نن خلتان چرواکو څخه مغوښتنه ده چې ننګرهار کې د یوې کوڅې په سر کې هم تلاشي وي د کوڅې په آخر کې هم. نو طالب چرواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې په مکیان په جلال آباد کې یو کس ګیره لري هم نشي ګرځېدی. اوس ګیره لرل په جلال آباد کومه مشکل دی؟ نو که په دې اړه زما پیغام خپور کړې ډېر به منم.
ما پیغام خدا د ورورم د غفال غیژمه د شمنځو د ول سالی زخه وم د شمنځو د ول سالیم د مسکین باغ څه زموږ شته دی فلان دوری باندې په دالار چمن بارډر باندې نخله نری لکی کارډونه د لرکو ماجر کارډونه نن منل کی کورونه د لی په مسکین باغ کې دی مور دې لته په څیر سره مخامخ یو بس خدای پاکم دې چاره وکړي له حکومت څخه مردا یې لږه چې مردا څه دې کنه دا څه دې مردا لې کنه څه دې لوري څه دې دا خو هیڅ څه و چې دا لار څه آسان کې دا نه کاډ نه و منل ماجر کاډ نه منل کیږي ماجر کاډ سره دې مگر منل کیږي نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد واسی د کندهار ولایت میواند ولسوالی ته تاسو پیغام کړم. پیغام دا دی ورور دلته د میواند ولسوالی ته مرسته رااله مرسته مستحق کسان ته نه دی رسیدلی. هغه کسان ته رسیدلی چې یاد تاریخ کوم ملګر و یا په شتن دران کې پرې د لطشیک سلام کې پرې د لږه سب نام د ټلیفون په تماس باندې وسو او غریبان خلک مسکینان خلک هغه له تو څخه کړي د هیڅ نه نوم نشته کړي د مسکین ته مرسته رسیدلی.
السلام علیکم. د زهرمن څنګه تاسو سره په تماس کې یم؟ موږ د زهرمن ازه ډېر خراب ده دلته کوم دا هغه ترګر دي چې موږ وطن خاپو موږ د دې ښه ډېر ناراض دي او بازار مو ډېر یې کنټرول دی کوم امنیت نه سره پکې خو دې سره د کوروس خبرات او وسم په بابا دې ختم وړا دي دې په ورکا کې دي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا ودي ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې راته پریو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږ دی او موږ هم تل درته خبرو په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي د ماشومانو لپاره ځانګړي خبرونه او د غرس ژوند په شیبو کې خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې احمد تکل په استډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د طالبانو د حکومت ویاند وی د طالبانو ځانګړي قطعې د کابل په اولسمه ناحیه کې د داعش ډلې پر ضد عملیات کړي دي. ذبیح الله مجاهد وی د تېرې شپې په عملیاتو کې د داعش یو مرکز په بشپړ ډول له منځه ولاړ او پکې دیره د دې ډلې غړي وشل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونامه په کابل کې د عیدګاه جومات مخې ته د فاتحې پر مراسمو پرونی چاودنه غندلې ده. یونما ویلي د دې مذهبي مراسمو پر ګډونوالو برید چې په نتیجه کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي غندي. راپورونه وایي چې طالبانو یو افغان وګړی چې تاجکستان ته د اوښتو هڅه یې کوله وژلی دی او یو بلې په ګډ سرحد کې نیولی. له تاجکستان سره په سرحد کې د پراته ولایت بدخشان پیشکش ولسوالۍ کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته ویل چې دا پیښه د شنبې په ورځ شوې ده او هغه مهال و چې شاوخوا 2000 کسانو غوښتل له دې سیمې څخه تاجکستان ته واوړي او طالبانو یې د مخې نیولو هڅه کوله. ایران د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې IAEA غوښتي دي چې تهران ته نږدې د سنټر فیوژنو د پروزو د جوړولو پر یوه فابریکه د جون د میاشتې د برید په اړه چې ایران یې پړه پر اسرائیلو اچولې د خپل دریز روښانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې او تهران ترمنځ د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش په مسله کې لانجه راغلې. د جاپان پارلمان نن د دې هیواد د پخوانیو چارو وزیر د بهرنیو چارو پخوانی وزیر فومیو کیشیدا د نوی صدر اعظم په توګه تایید کړ. جنوبی کوریا او شمالي کوریا د ګډ سرحد په اوږدو کې د تماسونو کانالونه بیا فعال کړي دي او د ګرجستان د ښاروالو انتخابات چې د نړیوالو څارونکو په باور له ګډوډیو پرته په نورو برخو کې خطر سره شول واکمن ګوند وګټل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له معلومه ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایي به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر خو وصول کوي. کچې ته تاسو ور سره په نومو باندې یاد کی، یو خدا د چې دی مایس کیږي او بل ی خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رس تاسو باندې مایې پکیږي. بیا تاسو تم په دینام خلق خبره
ولی یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي.
دا دې هم دغه سم منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه پورته کېږي نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کله غږیږو په پایل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روان شناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسې. قدر منو دونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروايي له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري. خو له بده مرغه ځینو معلول ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نکېږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادېږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کېږي. په پیل کې پام دی اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خانه میګم ولې په ماین باندې ورته فرمان کې همزولې راته وای ګډه لنده شاله بیا موږ ورته وای چې دا خبرې مو کاوه په موږ باندې باندې لګیږي خو موږ بس اوسې کار کتي کاوه او که سکو او که لرګه او بس پی وهینو.
پا
پپلارم بدل لگیږي پرونم بدل لگی پټول نه خو خدای کړه دا نو تول دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بولې کنه مې دا یې سینو مې ورته اخلي چې پلان یې هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بد مانی جنگونه کوي دا وایي چې 15 سات کلا مړ وای او لا مې مړ کړه وای نو دوغ نه بد مانی وسره
شره درې غو تیم لري سره بس د لږ زار کې بس په کله تک شته بس دا درې کال کې شنا ور راسه اوس غره په سخانې ټول قربان دې ګانه چې راس په سخانې ودسته وای دا شاله ته ودای سه دا وکي
چې د مور په پیدا سه او د پښې نهسته کوچنیان لري ورته چې د دې موږ رکانس لای نه سي ته خو داسې چې موږ داسې په ولاړې زو په شه دغه دغه خپه کیږي کنه
ته په خاري څه وې دي
د دې په خاري ستان مې ته څه جوړوله شو زغه د بخاده ور جوړه کې بخانه شي جوړوله بچا به برد وکي چاته به سو وای نه خپه کیږي مې خو خپه کیږم خای نه شته خای نه شو زورته وای کله خو د جنگ ورته کنه خدای دې توسم د غارک
د کابل اوسنکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه اصول کوئ، که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کوي یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رس تاسو داسې ګډان کیږي مایی پکیږي بیا تاسو تم په دې نامه خلق خبرې زیات زیات منی اس بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا عمر نه زیات کمی هغه سر نه پخلاسیږي او نور خدا خبره منی چې بالکل باید موږ د خلکو سره ښه اصول باید
ارواپوز یو الحق شمس وای چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې موږ یې معلولیت پسترګو وینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغه هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید وسره وشي. له نوموړي سره مو مرکه کړي ورته غوږ شي.
زه دوه ډول دا ویشم، یو ډول هغه رواني زوبل شوی کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې په چاپیریالونو کې په خوانځي کې په ټولو کې همدا اوس فاجعه موجوده ده. همدا اوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړی دی، یا د باندې سړک کې موټر وهلی دی کوم بل ستونزه ورته پیدا شوې ده، یا مور ذاتي مایوبه دي. دا خپل یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د غنه وړاندې د غنه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي هغه ټول فشار کې درې ماشوم باندې ور انتقال شي او باندې تکیه وکړي، او همداسې فیزیولوژیکي یعنی مثلا کېدلی شي څه ستونزه ورته پیدا شوي او فیزیولوژیکي نقص په ماشوم کې پیدا شوی دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپږ ماشومان دوی په ډیر بد نمونه باندې یادې کله چې لوبې کوي مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي په رواني لحاظ دغه په کوچني څومره بد تاثیر کولی شي.
دا د یو چا د هستۍ له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایو په دې خاطر نه منل چې یو برخه کې نتوانی لري، او دا راپورته کې د مقایسې یا پرتلې منطق نه، مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډیر عام ډول سره په ډیر طبیعي ډول سره خپل چاپیریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل سره څنګه پرتله کوو ښه او بد باندې وشو، ټول نړۍ مونږ ښه او بد وشلې ده اخلاقي نظر. دا اندغه سکه چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وشل سي، حتی بعضی وخت مشابهتونه د دوه ترمنځ همدغه ښه او بد وشنه کې مشابهتونه کې یو څوک مثلا یو بخې جوړ او دی حیوان په خجوب لوي هغه ته ورته پرتلکی تر دې چې مثلا انسان سره پرتلکی. دا د همدغه منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې راپورته کې ګین نتیجې د اوقدیز یا طواله دی په کسانو کې چې مایوب دي، نور هم ضعیفول دي، دی هغه ارادي نه منل دي، دی هغه هستی سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو دوی مونږ غوندې نه دي روغ نه دي، دی هغه نور کومرونه نمستر کې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې خپل فکر کوي ماشوم او منطق لري دی خبره لپاره چې پرتلکی نوم په باندې کې دي، یو بل شی پیزنی چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیګ غوندې، حیوان غوندې، داسې نمونه یا فلانی غوندې. یو رقم نور دی چې اقتصادي دی، نور نه کتل دی چې نور باندې ملانډي وي مسخره کوي، دوی حمزه کوي مسخره وي باندې ملانډي وي باندې. هغه د هر خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي.
څومره رواني نظر دا ډول ماشومان مړاوي کیږي؟
څو شان پکې کوملن کې دي چې له منځه لاړ شي، او تر ډېره زیاتې کچې پورې نوي سره پکې له منځه لاړ شي. اول ځان باوري مثلا که پاتې شي پکې په عقدې ډول سره پاتې کیږي، یعنی کله بیا لاس بر شي بیرته خپله عقده خالي کوي. یو دا ده، بل د دې کرکټر ماتیږي، هغه صفتونه چې لري، هغه توانمندۍ چې په بله برخه کې لري، هغه باندې خپله چلیپا کشکاږي، فکر کوي چې هغه هم څوک نه مني را سره، سره دې چې زه یو برخه کې مثلا ناقص یم، هغه روغه برخه هم ما سره څوک نه مني. دا بله مسله ده. د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کیږي. هم اول د نورو لخوانه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کیږي، توان دی په کور کورنۍ باندې په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالیږي ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دیم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کیږم، دیم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې موږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کوي.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري؟
دا او د ورته نور هر مسئله چې دا د کورنیو اخلاقیاتو نه راپورته کیږي. اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم دلودل یعنی څه. دوم پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري. د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه شي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته. ما پورې ماشوم مې څه شی ووایي، څه شی ونه وایي، کومې فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي، ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح پکار دی. د ماشوم په رابطه زموږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې زموږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال. بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه، وخت، امکانات، پیسې، د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې، د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال، د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کړي. او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی دی چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی. موږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو.
ډېر زیات مننه استاد ژوندی اوسئ.
سلامت اوسئ.
قدر من دوستارو، دا وایه د ماشوم د حقونو خپرونه، تربیه، فرض دی کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
مشته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای شئ او خپل پیغام سپټولای شئ. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بس
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کړي به دي کومه
ارغا اس به ټکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیر ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
مسافر کلی
مسافری سخت خواری ده، باران به ووری چوک به زای ندر کوینه.
مسافری پر اختیه هم چه سخت خواری ده.
اومر دغم دغم را بندی تیشانو
ننمو ده مسافری پا تاریخ خیگنو او ستونزو خبرو. تاسو څنګه؟ آیا کلمو سفر کرده؟ له سفر او مسافرت څخه مو څه د کړې دي؟
د ډیرو تاریخي آبادتو سره او ډیرو تاریخي آثارو سره بلد ولم، لنګدې مې ولیدل.
افغانان د سفر پر وخت کوم دودونه لري؟
مثال یو زوی لکور څخه وزي مور هغه ته قرآن شریف راخلی او هغه سر باندې نیسي.
د لیکوالانو سفر له عادي وګړو څخه څه توپیر لري؟
د نورو خلکو سفرونه وشي او ختم شي او هیر شي. لیکوالان داسې طایفه ده چې هغه سفر وکړ، خپل سفرونو نښې پرېږدي.
نن پام دې اکل خبرې کوو. په پایل کې د سفر لرغونتوب ته تم کیږو، ورپسې د مسافرت پر وخت ستونزې چیړو، د سفر په ګټو هم خبرې کوو، او هغه پخوانی رواجونه چې د سفر پر مهال کېدل درته باندې کوو. له آزادي رادیو سره اوسئ.
دغه څوک په سفر ځي کور خالی شو، خړپړې تخو
قدر من اوردونکو، سفر یا لخپل اصلي ټاټوبې څخه لري کېدل ادم څخه نیولې بیا تر دې دمه دود دی. مسافري که په خپل هیواد کې دیننه وي یا هم بهر، د انسان د زړه وینې وچوي. له بلې خوا بیا مسافري انسان د ژوند له هسکو او ژورو سره بلدوي، پوخي کړي او د دردونو او کړاوونو پر وړاندې غښتلی کړي. په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر شپږ 50 کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال د نمانځنې په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اګست په 13مه پلی یا پیاده د مونترال له ښار څخه پیل کړ. نوموړي په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوټ وشکول. د یاد کاناډایي وګړي سفر 12 کاله ونیول او په دې 12 کلونو کې 4 شپېته هیوادونه ګزو پال کړل. د چ په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کومه رسیږي؟ د مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلی دي. د نوموړي خبرې په لنډۍ پیلېږي.
مسافر تسوي خوار زسوم، مسافر تسوي خوار زسوم، خوار د مور څه چې سفر ته دی لېژنه. تر میلاد 4000 کاله پخوا موږ د اریایانو سفرونه لرو چې هغه د اورال د غرونو او سایبیریا او افقاز د دغه سیمو څخه رااله په اوسني افغانستان او هندو په دغه سیمو کې. په 14 میلادي پیړۍ کې د ایټالیوي مارکوپولو سفرونه و. تر هغه وروسته موږ په 15 میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطه سفرونه لرو، کریستوفر کلمب او واسکو دو ګاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول. تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکوه سفرنامه موږ ته دغه سفرونه راشي، یا په دینی موخه وي، مذهبي موخو باندې وي، یا په اقتصادي موخو باندې وي، او یا هم په سیاسي موخو باندې به وي.
په پخوا وختونو کې چې د تیارې سفرونه نه وو یا که هم ډیر به کم کېدل، نو خلک به پیاده یا هم د څارویو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته تلل. د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلې. د کابل د کارتیناو اوسینکی زاهد وحیدی وایي چې د غریبۍ له وجې مسافرت کړی و. نوموړی هغه ستونزې یادوي چې دی ورسره مخ شوی و.
په مینتابه مې ښځه کړې وه، د یو ملک لور مې وکړه. د ډاکټر نجیب په وخت کې ما نه 15 لکه روپۍ واخیستې. بیا چې زه کله مسافر شوم، بېرته چې تر غور راتلم، انۍ مې مړه وه، د پلار ادې مې مړه وه، نیکه مړ و، ډېر خلک دوستان مړه شوي و. مسافرۍ ډېر سخت ژوند ده. خوب مې لیده چې خره باندې م کته کېښوده، ښه بلستن مې پې واچوله. پخوا خو وطن کې موټر نه و، پښته ټکونه به په خلوت لو راتلو. کوروالا مې شاته سپاره وه، اولادونه نه و، زه مخکې سپورمه. بیا کرا دلته خوې تورو خورم، داسې په خوب کې وخت چې راجب شوم، چې موږ دا کمپالا سره پرتاو په بل وطن کې مسافرې کوم. نه خراوه او نه د ماشقه وای چې موږ دلته د ګلانو لاونه کو فردي خلکو سره مزدوري کوله. د خپل مور د ډوډۍ د دسترخوان په ارمان دو. یو لکه چې تاسو د مسافرې ناقص ونده.
چې مخکې به خلکو ډېر مسافرت نه کاوه، نو که به یو څوک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم تلو، نو کورنۍ ته به سفر ډېر سخت ښکارېده. بیا به چې له سفر څخه راغی، کور کلی به ورباندې راټول و، او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي. د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکوونکی حکیم د خپل سفر پاکله وایي:
زما لومړی ځل و چې لرې ځای ته مې سفر وکړ. نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کلی له منځله سره مخامخ شولم. نو ما اول کې فکر کاوه چې دا به ساده وي، دومره به مشکل نه وي. خو چې کله مې کلی ومینځل او خلاص مې کړل، داسې یو 2 دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ، ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم. خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي، باید د سفر دغه ټول مشکلات ورسره مخامخ کیږي دی غوی یو تصویر باید په ذهن کې وي. نو دغه زما لپاره ډیر ښه سفرونه او ډیر تاریخي آبادات سره او ډیر تاریخي آثار سره الته بلد ولم لنګدې مې ولیدل.
د افغانستان اکثره خلک د سفر پر وخت بیل بیل دودونه لري، لکه مسافر په ځای اوبه چول، د قران شریف لاندې دریج لتیریدل او د سينور. د وردګو اوسیدونکو تمنا د خپل اوراوجونو په باب غږیږي.
خیب خبرون ته ګدو بسم الله وای بیا لغه ورسته اتل کرسی درې ځله وای خپل کور باندې کوف کو کچیر کور تنا پات کیږي چې الله پاک حفاظت وکړي او خپل ځان باندې کوف کو چې لار کې کوم مشکل اندې سره مخ نشو او اوبو په سیا چوي اکثرا او دا وروجونه هم شته چې اکثرا کورونه ځان سره یاسین شریف اخلي چاخو ځان سره اخلي ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګني.
سفر او مسافرات په اسلام کې هم یاد شوی دی. دینی عالم میرجان وایي چې دینی کوکرونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري، خو که چیرې کورنۍ یوازې پریخودل شي نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري.
یو خو هغه د تعلیم د پارځي پرغه باندې ثواب مرتب دی، او بل هغه سفر دی چې هغه د پار دی نفقه خپل دی وزن او پرزند اولاد لپاره یو نفقه پیدا کوي، د ور دی باندې هم ثواب مرتب دی. او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شګر سره چې مثلا سړیزي اروپאי مملکتو ته خپل شکرونه وي او کور زن او پرزند د ته پری شي وي وشاته، نو پر دې باندې درته وایم نه ثواب مرتبه دی بلکې آزاد مرتبه دی. دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی سره او که په سفر کې وي درته هم برقم اخلاق دی. یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي. اوس محمد رسول الله سفرونه کړی دی، د غزا سفرونه کړی دی، یو تجارت سفر کړی دی. د تجارت سفر یې په هغه وخت کړی دی مجرد و، هیڅ متنه نه و، کوم شز و کوم شی نه درلود. او کوم وخت چې درته وایم بیا سفرونه د جهاد لپاره کول، بعض وخت خپل یا سری هم د زانه سره دی وو.
عادي خلک سفر کوي ورسته له یو څه وخت د مسافرت ټول خوږی او ترخی خاطرې هېری وي، خو لیکوالان دا چې د سفر پاک له سفرنامې لیکي پیښې سختۍ او د سفر ښېګڼې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو درجوي. په دې اکلمې د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفیع سره مبارکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
که تاسو د ځان پاک لره ته وایې، آیا کله مو چې سفر کړی سفرنامه م چې لیکلې ده یا د نورو لیکوالانو سفرنامې م کتلې دي، سم داسې جالب پکې پیدا کړې دي؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دي، یو د هند کو نامه په نامه د چما چاپ کړي، په نثري لیکلي، په ډیر خواږه نثري لیکلي، په داسې نثري لیکلي لکه چې موږ داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې گیر شوی د هندوکش کې، ملګری ورسره دی، ډوډۍ نه لري، مازیګرم دی، یخ شپه م راتلونکې ده. دای وایي چې زه په نمانځه ولاړم، خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې د خلکو غم وخوري. چې سلام یې وګرځاوه یو تاجیک را روان و، پسه ورسره و. ورته مو چې د پسه پسه ورکوي، هر څو چې بایه قوام اخیست پسه مو حلال کړ، لړمون مو یې په اور واچاوه او د لوږې اور مو پرې مړ کړ. په داسې ادبي الفاظو یې لیکلې ده.
تاسو چې کله سفر کوئ یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځای مسافر کیږي، هلته څه ډېر زیات درته سختي که نه د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا هغه د تاسو په سفرنامه باندې مسر کوي؟
په عربي کې یوه مقوله ده وایه سفر قطعه من السقر، وی سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بل مقوله شته چې سفر وسیله الظفر، سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دواړه سمې دي، زحمتونه هم لري لیکن ډېر کامیابۍ هم لري. سړی ډېر څه پکې ویني. نه په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي او د نورو دپاره د عبرت یوه پاڼه پاتې کېږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي، کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصېږي؟
لاره ورته خلاصي. یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي، هغه هم پخوانۍ سفرنامې چې ولولي، د سفرنامې د لیکلو چل ځنې زده کوي.
شعر ویل په سفر کې څنګه دي؟
شعر هم ویل کېږي. زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده. په هر ولایت کې مې د هغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه څه غوښتنه وکړو په مسافرات کې مو چې شعر ویلی، بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده، کوم څه مو په ذهن کې ستاسو راته وایي؟
زه چې هلمند ته تللی وم، لومړی ځل و چې ما د لمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل، او بیا مې غوته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم، د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه، چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو، رایادوی هغه زاړه او پخوانی وختونه هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې پکې سندرې او یادونه د پرون کوي د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی څوک چې د ژوند آرزو په زړه کې لري یون کوي
درنو دوستانو په دې هیله چې له سفر او مسافرت څخه خوږې خاطرې ولري ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چارې
قربان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی چی جوڑا افغانستان کو نور نورانو زئی چی زانو ندرے قربان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی چی جوڑا افغانستان کو نور نورانو یا نور نورانو نور نورا نو نور نورا نو شیخ فل وطن تھا اے مسافروں مہاجروں راشیخ فل وطن تھا اے مسافروں مہاجروں راشیخ فل وطن تھا جکشے چپور تخ پل نشان کرو نور نورانو یا نور نورانو رازی چی جوڑا افغانستان کرو نور نورانو یا نور نورا نو نور نورا نو نور نورا نو افغانانو رونو نور د غفلت خوبونه پریږدي افغانانو رونو نور د غفلت خوبونه پریږدي افغانانو رونو ورک بل ملک خاینان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی چې جوړا افغانستان کو نور نورے نورا نو نورے نورا نو نورے نورا نو
Thank you. غرونا نور سن جوړيږي دغه جنگا او جګړونا نور سن جوړيږي دغه جنگا او جګړونا نور سن جوړيږي دغه جنگا او جګړونا